په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایله دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت بارنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. ستانگزی د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ورکړ او د افغان کډوالو د پزور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمنۍ یې لوټوي. ښاغلی ستانگزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تلی و وسیله ګرځولې او لنیوالو د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر انتر لاسه کړی دی. د ستانگزی د دې څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی ښودلې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالی شورا رئیس علی اکبر احمد یان سره وکتل. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه کې کلی چې د دغه لدنې په محل د دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخی همغږي د اوبو مدیریت ترانزیت او د ایران لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړې. مولا عبدالغنی برادر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او په دې هیواد کې د ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ افغانستان پولې ته څیرمه تیرا کې له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا له د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوځ له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوځ په وینا په نښتو کې درې سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک تی تی پیچه په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو واوخت. د وزارت وویل په غزه کې 1022 کسان وژل شوي، خو د نه دی ویل چې وژل شو څومره وسلواله څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 10 وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دی ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. مخکې له دې چې دغه مسوده پارلمان ته د عمومي رایې اخیستو لپاره وړاندې شي، د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه باید تصویب کړي. بلینکن له ترکیې له روانېدو مخکې د انقرې په هوایي ډګر کې خبر لاندې ته وویل، زه ډاډه یم چې موږ به په دې برخه کې پرمختګ وګورو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه وګټله. د سریلانکا لوبډلې 209 اویا منډې کړې وې، خو بنګله دیش وتوانېد چې دی و لوبغاړو په سوځې دو په 240 اور کې 202 منډو هدف پوره کړي. بنګله دیش سریلانکا ټیم ته په 3 وکټو ماته ورکړه. په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن بې له استرالیا سره ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي.
زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو.
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولای شي د سیاسي چارو له وښنونکو سره مرکه کړې ده.
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي.
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم. که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم.
پر غزې د اسرایل د بریدونو د دوام په باب پر راپور سربیره دغه راز په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیز پر چاپیریال باندې څیړلی دی. البته په یو راپور کې نن هم د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستې د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن لامل دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړی. شیر محمد عباس تنگزي د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړ. هغه په خپل خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصول خلاف اقدام و بل او زیاته کړه. په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. نور جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورټ کوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس تانگزه پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانگزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبللو ودای وکړه چې افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبللو زیات کړه. دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصول خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي. مونږ ډېر غم وکړ له حوصله کار وخت شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعای وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجدي ډېر مالی ګټه لاسته راوړي. شیر محمد عباس تنگزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی او تر خوې د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیواله ټولنې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي. د نوفمبر لومړی نیټې ورسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبان حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپانډ لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې ولسم تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان ته ستنه شوې. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې. خو پرون د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوې او شپیر نږدې 300000 تنه وخود. هخوا په تورخم کې یو شمیر راستنه شوې افغانان وای د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درګ لګیږي بس دا غزم حال لته تاسو په مخامخ د جخړې خاوري او بس مونږ یی دا خپل بسګونه سیمه شومان را سره دي او دا عوام نه ډیر خوشاله دي. کوم چې دي پښتانه دي زمونږه حقه درو کو خیزت او کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاوري دي ناسبه سره د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله پر یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو سنسته کنه نو یو نوې زیات چیزې کنه لږ مشکلات خو یو فټې مو پوری فلحال خو شما یو سنسته او نو خپل کورشته ده
اخوا د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لاپیلې اسانتیاوی برابرې کړې دي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې 1.1 میلیون افغانان وباسي او په سبب پاتې نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
و امور دلته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. له ستانګزی مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپورو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سخت نیوکه کړې او غوښتنه کړې و چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو داسې بریښي چې پاکستانی چارواکو د دوی دغه څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لشنونکي اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانګزي دغه خبرداری به له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغیز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت له تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي، دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې هم پوره خبر وو، او په دې برخه کې دوی همدغه دریځ نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصبیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس داس یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښي، تاسو داسې فکر وکړي چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماته ای. لیکن دی سر نور جخ نور امکانات اشتر جوانان هونیس.
هم دا خبره ما کوله چې ستانګزی کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلند بدل نکړي نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، هغه چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري. مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګوري یو ډېر لوړ پولی حیات ایران کې دی، او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. یعنې کیدای شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچی بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکی نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي، د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لند پختنه له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډیره خبره کېدل، خو کرونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپل جغرافي سیاسي جغرافي دیننه په تولیداتو او نورو ډیره تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ څلوېخ کاله کېږي چې افغان په گاونډیو هیوادونو نور هیوادونو کې کډوال دي.
یقینا همدغه څه دی. اوس د طالبانو چارواکي وایي خبرې ته متوجه دي چې دغه ننګونه د یو فرصت په حیث دی. ومني فرصت په دې معنی چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همدغه څه په ایران کې، همدغه څه په عربي هیوادونو کې، همدغه څه په نورو نړۍ کې د دې لپاره دا زمینه مساعد چې دوی بیرته هېواد ته راوګرځي. دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند دپاره یې تهدید متوجه نه دی او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یو اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنون کې ساقط مر سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د نن یو څرګندونو په باب مرکه وچې. پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ ودروي کنه، دوی به هم په وړاندې عکس العمل ښکار کړي. د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان بیا وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او له خپلې خاورې باسي په بدل کې باید کونړ سین او بچې هغه هیواد بهیږي مهار شي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سین د بند جوړولو په خاطر تر خپله وسه مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې دي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالاتو کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قمندانۍ مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سار په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېګم، کچیر ته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم که نور مې هېڅ واسه نشه الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي. خو که ضرورت پیدا شو زه کولی شم چې خپل د کور سره چې تقریبا دوه نیم لکه تر درې لکه افغانۍ پورې برابرېږي هغه مور ته خرڅ کړم او لا شم په بند کې یوه تیږه کېږدم.
نوموړی د طالبانو په حکومت همغږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خو دا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او اوبه یې مهار کړي، د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان قاري متي الله عابد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کنفرانس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډیو ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډیان هم نه دي په خوشاله او یو تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارت دې ته مصمم دی چې خپلې اوبه مهار کړي. مدیریت کې
د افغانستان د اوبو مهارول او غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګوناسي ماشومان را سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 41 15.
ازادي رادیو اوري او سميوه نړيواله موضوع اخلو. په غزه کې د روغتي وزارت وایي د اسرائيل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر لزر تنو او وخت په عین حال کې اسرائيل د ملګرو ملتونو او لویدیزو مشرانو لخوا د اوربن غوښتنو ته تر اوسه د رد ځواب ویلی. تفصیل له اسد الله الدین اوري.
د اسرائيل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یو میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیل د تیرې اکتوبر میاشتې په 8 نیټه وروسته تر هغې پر غزې تلانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یو غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس پرون د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لزګونه کسانې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې لغزه مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې عملیات له شنبې ورځې راهیسې ځنډیدلې دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیې دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوه چې د رویټرز خبري اجانس په وینا د شنبې په ورځ پر یو امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پرخه کې مو د افغانستان پر چاپیریال د ټولسیز جګړو او شخړو اغیز په یو تفصیلي راپور کې چیرلې. نن د نومبر شپږم د جګړې او وسلوالو شخړو په محل چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو لدې راپور مخکې به کونړ ته مخه کوپ. کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي د دې ولادت په څوکۍ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکوي. نور حال په دې رپورت کې
په کونړ کې یو امنیتي مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه سهار 10 بجې زواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلا تنګي اړوند د هنګرو بانډه کې د داعش وسله والو خلاف عملیات پیل کړی وو چې مخالف وسلوال ورسره درې ساته جګړه کړي او په نتیجه کې یو طالب او درې داعش پورې تړلي جنگیالي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې په یاد غرنۍ او ځنګل لرونکي ساحه کې اوږده جګړه وشوه او د دواړو خواو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څوکۍ کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره او چلس غرنۍ ځنګل لرونکي سیمې په 2019 کال کې هم د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو تاوده سنگرونه وو چې په یادو جګړو کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته و. زیاتو کسانو د جګړو له ویرې خپلې مینې هم پریښې وې چې لا هم دغه کډوال بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب مو واورېدل. نن د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په مهال د هیواد طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ویجاړونکي اغیزې پر چاپیریال باندې البته شوې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د نوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
زمينهای کاسیب دیده
هغه زمکه چې ځانمن شي ودي لکه طبيعي ونی فسونه څړزایونه زموږ د مالداري تر ټولو اساسي عناصر همدا طبيعي زیرمې دي. موږ کولای شو وای چې موږ سالم چاپیریال تلاش رسین لرو. لبد مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبيعي زیرمو ته هیڅ پام لرنه نه ده شوی.
طبيعي زراعت او زیربناو صورت نه گرفت.
د چاپیریال ساتنې د برخي بلپو سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبيعت جوړ اغیز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوی چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغیز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوی دی. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او لمنځه تللی دی. موږ ډېرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو له منځه تللې دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځمکه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټولټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا دوه جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بدون شک جنگ
اوکه بلا شک جګړه ناوړه پایلې لري او لهم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او غیزې لا هم پاتې دي. تاسو پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به په پلي کولو سره وکولی شي ځنې یو دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه کې لیکلي، که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمیرلې ده، خو د دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسله والو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه د خپلې د سیارې د خوندیتوب لپاره ژمن واوسي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په کمیدو څرخي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. ستانکزی دا خبرداري نن په کابل کې په یو غونډه کې ورکړه. ویل د افغان کډوالو د پزور استلو پاړه د پاکستان د حکومت پریکړه. هغه ویل چې د پزور استلو پریکړه د پاکستان د حکومت یو اړخیزه او ظالمانه ده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیت ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمنۍ لوټي. ستانکزی دا هم ویل چې پاکستان افغان کډوال تل یوه وسیله ګرځولې او له نړیوالو یې د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالي شورا رئیس علی اکبر احمدیان سره په کتنه کې ویل چې افغانستان او ایران دوه ښه اقتصادي شریکان جوړېدای شي. اولتیا ده چې دې هدف ترلاسه کولو لپاره دوه اړخیزې همکاري پراخې شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن په خپله اکس پاڼه کې ښلي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو په سیاسي اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پر ښې همغږۍ، د اوبو مدیریت، ترانزیت او د ایران له لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړې. ملا عبدالغنی برادر اخون چې د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی، له څو ورځو راهیسې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې مخته وړي. د پاکستان پوز افغانستان پولې ته څیرمه تیرا کې له وسله والو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا ایاله د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوز له وسله والو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. د وزارت ویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي. خدای نه دی ویل چې د وژل شوو څومره وسله والا او څومره ملکیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دی ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه د درې وکټو په توپیر وګټله. بنګلاديش د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 202 منډې وکړې او د سریلانکا د 208 منډو هدف یې پوره کړ. په دې جام کې سبا افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي، له استرالیا سره لوبه کوي. دا د افغانستان اتمه لوبه ده. افغانستان څلور لوبه ګټلې او درې بایللې دي.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروانم دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګر ملاتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منع دی. د ملګرو ملتونو مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې د تپکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی، د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کاروانګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کاروانګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالر او 110 میلیون ډالرو ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر 10800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کاروانګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصله عاید له لاسه ورکړی، د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کاروانګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي، متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. کلمړی د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته وایست.
مننه، زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې دی، یعنی په اوسني وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کمواله راغلی دی. ډېر کم د 1000 هکتاره چې دی وایي په دې باندې ډېر مطمئن نه یم چې څومره دی یا به نه وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیر المؤمنین د امر په مراغ په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کمواله راغلی. دا په 2001 کې هم داسې و چې کله پخواني امیر المؤمنین امر کړی و په هغې کال کې هم باغه منطقه کې تریا کړل شو چیرته چې د طالبانو حکومت نه وو، او کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت وو هغه وخت کې دا تریا کړل شو.
بله بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوریت نظام په مهال له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت موجود وو تر ډیره وخت پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدره موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو په هغه وخت خیر د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټولو ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، کڅ داخلي یا خارجي یا ایجوګانې وي، دا غوي د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه و. خو مستقیما وزارت داخله د کښ د منځوړلو لپاره کار کوي، وزارت جاتامې د متعددو تدابیر یا د نورو وزارتونو سکتور وزارتونو هر څو په خپل ځای کې کار کوي، خو زموږ وظیفه دا و چې موږ دا ټول کړنې هماهنګ کړو، او ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړي شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کیده یا نه عملی کیده، هغه په ټول خلکو ته واضح دي.
بله، اما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی یو لاس حکومت دی، په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوي د مختلفو نظریاتونو د مختلفو عقیدو د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغه یو بل سره ډیر هماهنګ نه وو او هماهنګي اسانه هم نه و. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپل تګ مطابق کار وکړي سره د دې چې موږ ټول هغه راهنمایي او د شایم کول خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ یعنی زموږ هغه هم ډیر نه مانه مثلا وزارت داخله هیڅ کله د اسلین کې چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کیسټ باندې یا په نورو باندې عملیات کوي هغه په خپل سره عملیات کول خې کول یا بد کول دا بیل خبره ده. خو په دې وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولې ده یا کرلې زیاتې ده کمیدل نه عمده علت جنگ په هغه ځایونو کې چې جنگ وو په هغه ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده او چیرته چې جنگ نه وو هغه ځایونو کې کنه نقل بیا
یا به ماته یا وځي د جنگ مسله و او دا مسله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي هغه سیمه هغه د طالبانو په کنټرول کې وي
د شکه چیرته چې جنگ دی یعنی په هغه ځای کې ولایتونو کې چې چیرته تاریخ کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي جنگ نو په کې وو د حکومت کنټرول دی حکومت ورلای نه شاغی ته ډیر زیات تاریخ چې کرل کېدل مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا بدور ځای نه ننګرهار شاوخوا دا هغه ځای نه هغه ځای نه چې حکومت تل نه شو ورتلای او کوم ځای نه ته چې تلای شو عملیات کوي خو په هغه کې دویم علت د سره چې یو خو جنگ وو د جنگ په څنګه کې د حکومت په هودم ډیر دقیق نه وو د دا ویر چې په هغه وخت کې د حکومت چارواکي هم ډیر صادق نه وو چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي یو څه خپل هغه کرپشن د هغه د وخت چې وو په حکومت کې یو تعداد مامورینو یا چارواکو وو تل چې کله به ورهم یو ضعیف پټای به د بل یو ورل په یو ځای هغه نور چې څه کاریا کې کول لازم نه دي د هغه په مقابل کې د واځو وخت شو ته بس دا یو حقیقت دی او نور مسایل هم یعنی کرپشن جنگ او د حکومت د ساحل او ټول ساحو کې کار ډیر زیات.
بله ډاکټر صاحب رسول امریکا ویلی دی چې البته د سیګار دی راپور پر اساس درته وایم چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نږدې 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په چی شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو زه نه پوهېږم چې دوی څومره ډېر لګولې دي ځکه ډېر ډېر پیسې د وزارتونو په ترون لګېدلې دي. دا کې شکه چې وزارتونه ټیم ورکولې وزارت داخله ته ورکولې چې کېشته منځوي ورسي وزارت سیاحت امنیت سره کومه کاوه چې موتادینو ته داوی کې هغه جوړ کی زموږ وزارت سره کومه کاوه چې پالیسي په دیشانه کې کومه کوي. خو ډېر پیسې بیا مستقیم دوی کمانډانانو ته ورکړي دي هر چا ته ورکړي دي او ډېر دې په خپل هم لګولې دي زموږ په هماینګي ډېر شان هغه څه مو چې کله په 2003 کې ذکر شي وزارت راغلم په هیڅ یو واړو مامور زه په ډېر کم شانه پوهېږم سره دې چې مسله کې تب به خو طریقه کوم مسایل باندې ډېر دقیق لګه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2003 یا 2005 کې چې ما بیا بحث کاوه د دې سره د دې نظریات ډېر فرق لري زموږ سره. خو په اخر کې باغه کې د کوم څه خارجان وغوښتل دا افغانانو خبرو ته ډیر زیات وخت نه ورکو په عین حال کې خارجیان هم دا لیدلی چې په هر ورګان کې دوه درې کسان وو چې دا غوي سره غوي هماهنګي کوله د دې شانو کې که یو کس به خبره ونه منله په بلی منله مثلا ته وزیر به ونه منله مين به منله کوم یو مين به ونه منله په بل مين یعنی دا د رنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجیانو ټول کې وو.
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ځای شي دي هاي فمل شي دي په فساد کې تللی دي
بالکل شي دي په دې کې خو هیڅ شک نشته فساد کې دوی خپل هم ککړو خډې او افغانانو ورسره ملګری وو دا یو طرف نه ده بالکل
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پیښ شي دي په دغه پیسو باندې کې څو مثالونه واخلې مثلا کوم کارونه پیښ شي دي
ګوره کارونه تر یو تیرات شوی دی په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولېږي په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف تریاک خو اوس اوسنۍ حکومت کې امیرالمؤمنین چا امر وکړ چې دا حرام دی ټول ومنل چې حرام دی نه کړو په هغه وخت. دا هغه وخت علما او هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساو کې علما وو دا غوي واحده نظریه نه و یو تعداد ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو ځکه د قران امر دی او د حدیث امر شته دی په دې کې واضح دی هیڅ مشکل نه وو. خو په کارولو کې علما اختلاف لري یو تعداد ویلي چې کوم تریاک
وای چې دا نه کړو تریا خو د دوا لپاره استعمالېږي. نو که زه وایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي خو بیا حلال دی. او مثال به دام را ور چې کزا انګور وای چې دا انګور نه شراب جوړیږي.
لیکن هم زمانه په مغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریا کم ترې جوړېدل.
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریا کم ترې جوړېدل غلط استعمال کېده، نشې لپاره حرام هم کول ور باندې. خو یو بانه و یعنی واحد د علماء او اجماع په دې ساحه کې نه و چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه و. هغه له دا چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپل طریقه کار کاوه، د علماء سره په خپل طریقه کار کاوه، د ډاکټر سره په خپل طریقه کار کاوه، د عسكر سره په خپل طریقه، یعنی مشکلات په هغه وخت کې ډېر زیات. د دې لپاره خو هغه پالیسیان دا شان یو څه غلط ویلو، یو څه
ډېر مالیکې ده. اوس پر راشو اوس وخت چې اوس باید څه وشي. داسې د ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندېښنه ښکاره شوې ده، مخکې ما اشاره ورته وکړه چې اسې هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کارمندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی، او کوکنار تقریبا له یو تر یو نیم میلیارد ډالره کاروانګرو ته ورکول په کال کې، دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک تو سره ټول ډیر غریب شوي دي او ډیر غریب دي. اوس کاروانګر به شکه بې لاسه د خوشي وي دي، هیڅ نه لري بیچاره. لیوی خو وچکالی ده، لبل خو تریاک نشته، لبل خو نور روزګارونه، یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر ښه نه دی. په دې کې خدایي اعظم شته چې مثلا بهران دې نه دی، هیڅ خپل لاس کې نه دی، ډالا په لاس کې دی. خو نور مسایل هم صدا چې ډېر اگر نشته، مشکلات شته په دې اوس وخت کې. د نسی توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ د شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم، خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي، کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې کروند
بله
دا بالکل ورته ضرورت لري، بالکل حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټول افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریا کری یا نه کری غریب دی، که غنم هم کری غریب دی او که تریا کم کری. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره، ټول دهقانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریا کری مه کړه، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله، او هغه چې څوک یې نه کری هغه ته به هیڅ دا خپله بیا دې ته زمینه وسایریږي چې دا ټول تشت دې تریا په بیا زیات شي. بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو د حقینو سره، غیر د حقینو سره باید وشي. کله د حقینو څخه ګټه
نه لري. لیکن یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمه ډېرې پر نفوس دي، ځمکه کمې دي، وچکالی پر لپسې ده او بن لري. نو وګي باندې کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بل دې چې کوکنار وکړي بل چاره نه لري. د دوی او دغه خلکو چې همو بل لري، همي زمکي ډيري دي، تفاوت باید وشینو کڅنګه.
په دې کې زه بالکل موافق یم. صحیح ده، مثلا په هلمند کې تریاک ډیر کرل کې، په هلمند کې هميشه جنگ وو، هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده. خلک یې مخکې نم غریب وو، سم د ټولنه ډیر غریب دي، چې غریب دي باید ورسره حکومت کوشش زړه سلطه سلو کې طرفدار یم. دا خبرم بالکل صحیح ده. زه وایم چې افغانستان کې د اچھا سره حکومت کې خدای، خو د دې د حقین ضد د دې د نه لوم چې دا مرسته ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې که خارجان دي یا داخليان دي، که هر څوک دې خلکو سره کومه.
بله صاحب، ډېر مننه ډاکټر صاحب. رسول، فکر نه کوئ چې کاروانګرو په خپله په دې یو کال کې چې کوکنار په بند شوي دي، متبادل کښتونه پیدا کړی دي؟
تر یو حد طبیعي ده چې یو کښت بند شي، په یوه یو څه خو به کوي خامخا. دا چې ګټه په هغه شان کې وي یا نه کې وي، دا ډېره خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي، خدای یو 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 ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شان جوړ شوي دي، او هر څه متبادل چې څه شي وي، هغه هم خلکو ته فائدہ کوي، هم افغانستان ته فائدہ کوي، هم یو شرعي او اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور ماغش، ان شاء الله خلک به دې سره عادت شي، بل اخر وګیا تریاک خپل نه کوي، زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا چې دغه یو فتوا چې علما او پخوانی علما ما څو زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټول کړم، و هم راټول هم کړی. خو فتوا یوازې دا و چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دي دغه په باره کې سم په اغنه ورته. خو اوس
امیر المؤمنین امر کړی دی ټول خلک وای دا حرام دی، بس خلک کې عملی کوي او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی، خلک یې امر مني.
بله، اما فکر نه کوي چې پخوا په حکومت ته دا هم مهمه و چې وس که خلک ډیر ناچاره دي، نادار دي، نو څه ناڅه لیاز ورسره پکار دی. اما دوی چې دي طالبان، دوی ته مهمه نه ده که خلک لوږې مري، که پایي، که ژوندي پاتې کېږي، که نه پاتې کېږي. بندیز یې ولګو، نور نو ذاتي عواقبو ته نه ګوري.
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي، که طالب وي که غیر طالب وي، دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي، د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده، د خلکو د ارامي مسلې وظیفه ده، د خلکو باره کې کار کولې وظیفه دي. که نه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری هر څوک چې وي، دا که ملا وي که بلا وي که ما غونته یو ډاکټر وي که بل څوک وي، هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې، دا حرام دی، غلط دی، غلط دی، دا زه وایم. او هر څوک چې چېرته حاکم وي، د هغه وظیفه هم دا ده چې د دې خپلو خلکو دپاره داسې یو کار وکړي چې هغه دې خلکو ته خیر ورسیږي. په تېر حکومت کې معاشه د بدیل پروژې وې، خارجیانو کومکونه کول، خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تېر حکومت کې خو بېخي ډېر وو، خو اوسنی حکومت دپاره زمینه ځکه مساعده ده چې خلک یې امر مني، خلک یې خبره مني، خلک یې نو د دې هم دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي. دا خو پرې نه دي چې بس زه مسؤول نه یم، بالکل مسؤول دي، ولې دي مسؤول؟ خدای مسؤول کړی دی، پیغمبر مسؤول کړی دی، ملت مبارک کی زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، رسول د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډیرو اوبو ته ضرورت لري. ځینې کاروانګرو سره موږ چې پرې وروستیو وختو کې خبرې کړي دي، وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په یغی کې ګټه ډیره ده، لکه دوی انجا یادی چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا هم داسې ده؟
کوکنار نسبت نور بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه د غنم یا نور شان. د انجو په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي. خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده، هغه شی فایده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دی یا نور المیوجاتی بد، یعنی هر شی ښه دی. خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرفې دي نسبت نورو فصلونو ته. په هغې وخت کې دغه انجه باندې زه نه پوهېږم،
شاید د انجه په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ رشد لرو. آیا د رشدو شمیر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم و، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لک هغه د آین ایل او یونیورسی وروستی سروې شوی ده. هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول، د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت هغه حکومت پخوانی حکومت، زه خو بیا ترې لاړم، ما ورپرېښود حکومت. خو په هغې حکومت کې د غلط احصایه ورکول کېده، درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې والدانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنی حکومت نه خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي. په دې هم زه نه پوهېږم چې دوی په کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته،
شته. زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی، کښت نشته، نوی تولید نشته، خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته. دا نه دي چې نه دي، غرونو کې دي، یو ځای بل ځای دي، هغوی پیدا کېږي، تر اوسه استعمالوي. یو او بل دا ده چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي. پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابېچکا استعمالېږي، امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي، دغه استعمالېږي. مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی، او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم. دا دومره تداوی دومره آسان هم نه ده، دومره دقیق هم نه ده. دعوه کیږي موږ هم دعوې کولی وسیم کوي خو دا یو عمده مشکل دی او بیبه دې لپاره ډېر دقیق پلانونه ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي دا صرف دې نه کیږي چې دعوه سړی
ډاکټر صاحب رسول یو خدا ده چې څوک چې معتاد و هغه به تاسې په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي هغه به معتاد پاتې کیږي او ډېر په مشکل به دربلنه کیږي او له مخدر موادو به راګرځول کیږي بل مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدر موادو روږدي کیږي دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی دی
دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق اسان نه لرم چې تاسو ووایم چې دا به خو زه په دې عقیده یم چې کله کم شوی خو کم شوی دا غوښته نه دی کم شوی لکه د تریاکو کیس چې کم شوی دی او دا کمېدل داس په یو دم آنی نه کیږي دا تدریجي کار غواړي دا د وقایې لپاره خپل کار غواړي د تداوی لپاره خپل کار غواړي په نورو مسایلو کې خپل یعنی ډېر مختلف وزارتونه د دې لپاره باید کار وکړي دا یو وزارت کار نه دی دا صرف دام نه کیږي چې ورته دین وخی چې دین کې دا هر دین په ټول افغانستان هیڅ حکم دا نه وایي چې نشي ته کې حلال دي هر څوک ته دی پوېږي چې دا حرام دي خو بیا هم کوي دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بلم دی کنه چې څو دا غربت وي دا غربت خپل غربت خپل عمده عامل دی د اعتیاد دی څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وی راوسته موږ چار څومره کار وکړو د بوکار نتیجه نه ورکی ډیر پر دا مشکل ده یعنی په اوسنی حالت کې موږ وسم په جنگال کې یو
بله سم یو بل مسله هم د قاچاق ده له افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي
خیر کله رښتیا ته په اوس وخت کې خوځ ډیر زیات چون په دې کارونو کې پیلن مصروف نه یم چې ډیر ایسای راټول کوم خو قاچاق به خاصه پوری شي زموږ په ملک کې ذخیره شي وی تاریا کوي دا قاچاق به وی خامخ که به شي خلاص ذخیره خلاص شي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي دا طبيعي شی ده او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپل حاجت کوي کله قاچاق کولار پیسې درا سره وړای شي کله کرلو په لاس او په بل څه اته دا خلک ظالمان چې دي دا تریاق چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې دا غوي ژوند په هغه کې کې خو بیان کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګیدو او کدا فکر کوي فکر نه کوي چې کڅو کال نورم دوام وکي تبن چې د تریاکو تولید بم کم شي او چې کم شي قیمت لوړی شي چې ډیر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډیر خلک به دې اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې د نو روشدو کېدونکو خلکو شمیر کم شي
بېلکل کله چې دا کار دی بند شو یو څه د نوې موتادینو د نوې موتاد کې دوه پاره کړی کمه راځي تجدید ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټی ته تلو پټی کې د تریاکو وځي لري دا هغه استفاده کوله د دې لپاره چې وګورئ دا څه دی کله چې په پټی کې دا نیوی هغه ته نه رسیږي نیوی کسان بیا سم دومره ډیر چانس ورته نشته چانس یې کمیږي چې موتاد شي په دې کې شک نشته کله چې نیوی تولید نیوی په قاچاق کې کمواله راځي دا طبي خبره ده خو مشکل زموږ بلند دی مشکل زموږ د تریاکو چار څو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي دا شپه ساره کې جوړي ډیر واړه دا ول دا د هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکا غواړي دا څه ډیر هغه شای نه غواړي نو هغه شان چې په شپه ساره کې خلک جوړوي بس وګي خلک دغه څوک چې استعمالوي
هغه خو بله هغه لاره همیشه شته همیشه هغه لاره شته یو بل ورسته پښتنه کوم هغه دا چې د سیمو اوریدل دي چې ډیر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل دوی په خپل هم چون سروکار بي او په دغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په متعددل ا دې خپل دغه لړۍ خو به ودرېږي
بالکل دا به هیڅ سم خبره ده اته تر دې هدم شوې دي چې یو چا تولیداو د دې لپاره چې دا تریاکو هغه کیفیت قربان معلوم کی په یو چا به خړل هم په غریب سری باندې چې دا اخره چې دا څومره نشه کیږي دا ولې اپریږي چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکې کې کار کوي کور د چرایي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره مده دا شخص ته هو کدا خدای دې منځ یوسي دا ورته چې دا ټول جنګونه ورسره کوي
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول شاغله رسول نشې مواد سره د مبارزه وزارت په خوانی موین دی لدنه مننه چې په دې باس کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کور شته د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 شپږ 41 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 15.